السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدې شبي پایل سو په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلی او نهیلی لکبل غنو کورونا یو خپل لونی په وړکوالي کې واده کولو ته مجبور کړي او اوس د دوه غنجونو د څارنی او خوندیتوب مسؤلیت ورترغړې دی ملګرو ملتونو نن په ویلامیا کې ویلي لکلی چې طالبانو پر افغانستان والکا ټینګه کړې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي ترې وکل زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي د طالبانو د کورونی چار وزارت وای د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنوي ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
ټول مسولینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوند ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي د نه پټېدو په صورت کې با اړوند کسان عادی او قضایی ادارو ته سپارل کیږي
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارون کې بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی د قرغیزستان ولسمشر تیره سېشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل مځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولي پوجدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونې په اوردو کې اوري چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي سش کال به هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازي توپ څو خبري نه کوي
اوسنی حاکمانو نړیوال حیثیت لري خو تر هغې ډېر مهمه ده چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي
زموږ د یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلحسان نه او نهرونه مې لیدنه وکړه
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست ورزو درو پرونو برخيته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذي نصير احمد فائق ویلي چې ساش کال به هم دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استاذي توپ خبري ونه کړي شغلي فائق پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي افغانستان او میانمار یا پخواني برما د هغې موافقې له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړې سږ کال به هم په هماغه ډول دواړه هیوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړې خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوې د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي نور حال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلی فایق د سپتمبر په 14 نیټه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تیر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته شو او خبرې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي. خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تیر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هیواد د دایمي استازي غلام محمد اساقزي تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغیز ولري.
مانو نړیوال حیثیت ښیي، خو تر هغې ډېر مهم دا دی چې د افغانستان خلک په ستونزو کې دي او چې کله څوک پرمندګي خبرې نه شي کولی نو د هغوی ستونزې هم په نړیوال سټیج څوک نه شي ویلی. د اوس وطن کې فقر دی، بدبختۍ دی، د هغې تر څنګ ناامني ده، د هغې تر څنګ بیا د دې حالت نه نور استفاده کوي. نور ملکونه څه په ګاونډ کې څوک په افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، څوک به تهمتونه ورباندې لګوي، اما خپله هیڅوک بېرته نشته د افغانستان په نمایندګۍ چې د هغې حالت نه هم دفاع وکړي، اما هغه خپل اصلي حالت دنیا ته وښودلی شي.
د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي. هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې سش کلبه د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلی کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري ونه کړي. د سیاسي مسایلو لښینون کې حبیب الله خان خیبر څخه د مرکې په پیل کې پښتنه کړي دا چې د افغانستان په استازي توپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته سش کل څوک وینا نه کوي د پڅمانا ده.
دا چې سکل به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي، دا خورا بد خبر دی. نه یوازې بد خبر دی، بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي، بلکې افغانستان محوه کوي. د افغانستان خواوشا 40 میلیونه وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلو کې، په تیرو 22 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشا 40 میلیونه وګړو په تیرو 20 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکوه چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډې تکول، منځوي کول، محوه کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت به بیا نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځایه ویلی شم چې د بدبختۍ شیبې شروع کیدونکې دي، چې دغه بدبختۍ تر شا دوا اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لیوی ډلې سره لیوی ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومي خیده، او له بلې خوا د هغوی هم فکره چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بل اخر داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګري ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کیږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلوماټ یا زما امدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم خبرګون خودلی او دغه خبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکراتو، اصولو کار واخیست چې بل اخر د خلک دیتا وادار کړي چې بل اخر افغانستان ته ځای ورکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په جواب کې د افغانستان اواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق پورته نشو کړلای. لبد بخته بل مسله دا و چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه تر سره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بلابلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیوال ټولنه ټول په دې پویږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خلیس کې څوک دی او د تر هرګر ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختۍ او شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، د یاد ساتي که پاینده کې هر بدبختی را منځته کې دا پاکستان به همدای دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې و چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې ترهګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس د دوی پر وړاندې چوپ پاتې کېدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپلو ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره په کار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي په دې برخه کې څه کولای سي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخواني حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایا یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعاً په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو مثال درکړم چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولای شي. تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې د نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشونی ډیپلوماټان او سفیران چې دي دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطی لري، روابط لري چې دا غینه په استفاده کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شننکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسف زید پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی سمه د مخ کې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونی له زده کړو به برخې کړې دي.
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکی چې نسی کولای خوانځي ته ولاړ سي وسی حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړی دا. میترا چې لیاو کل راهیسی لزده کړو به برخې دا وای غوړی خوانځي ته د نه تک اندېښنه د نقاشي او د تزيني توکو په جوړولو سره هیر کړی. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د انجنونو لپاره د خوانځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوم کې وو سي.
په حقیقت نه درم چې مکتب بروم ادامه بتم تحصیل وکړم.
څه حق نه لرم چې خوانځي ته ولاړ شم زده کړو وکړم. یو کال وشو طالبان باید ازواب ورکړي او باید ازواب ورکون کی بی چې ولې د نجونو خوانځي تړلی، ولې د ملیونونو نجونو پر مخ خوانځي تړلی، ولې دوی په کور کې کېنولې دي.
میترا چې په خوا د فوټبال لوبغاړي هم وا وای د خوخي ور ورزش او لوړ زده کړو دوام مرتنه شو نه ښکاری. د په داسې حال کې دا چې ملال یوسف زئی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزه ګټونکې ده د سپتمبر په 14 مې په خپل ټویټر باندې لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره خبرې کړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوانځو ته د تاک اجازه ورکړي. نو موري دا هم لیکلی اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجنې منځنۍ خوانځو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوانځو ته د انجنونو د تاک مخنیوي د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د خوانځو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې خوانځو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده، او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې خوانځو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د خوانځو تړل د ټول هیواد په زیان تمامېږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کیدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د خوانځو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د خوانځو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوه یې ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوی په سیمه کې راټول شوی او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حمله پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس رسیدلی څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدی د غېدا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس وو او کوم مشهور او مهم قومندان نه وو. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې لویان صبغت احمدی څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدی په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړي و او پروپاګاندا و اوازه یې بللې و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. بلخوا د اوکراین په څلورو شهرونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پوښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمېر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تهدیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوی چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دریم دا چې کنه غواړي تبادله شي دوی به ورته بل خوندې لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تیرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، خاده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولې وشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبور شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې لتیر دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زمونږ متقاعد فعلاً لپاره ډېر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نوی شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډېر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه دی اخیستی، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه دی تېر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره $4 میلیارډ ځانګړي کړي چې په خبره داده متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکي محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ خوښتنه کوو چې زموږ ستونزې دې حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکي چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مولان دم په زور مې چې یو خالي دغه ماش دې نوټ شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه ستاسو پنځزر یو سلور زر کرایه ورکو ما د کور کرایه او دا 1500 د کرایه برقی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوق غوښتنه کوي، بلکې لدی وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو لمخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 22245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
اوس هم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نو لسکلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکو دای د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه امنارونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالا حصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
د غزده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل سي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیپ او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالا حصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسیږي.
ښاغلی کمال زی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولت او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالا حصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسوو او هملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې لپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بی اندازه ناراضه دي او خپل غ نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورک دنیا ته وښود چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم ادامه لري. لا
نه په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته ښځو بیلابیل اعتراضونه کړي. دوی عمدتاً څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلی دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنې دو وروسته بیلابیل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو، چې دا ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه و نه واخیستل. هغه پخوا کارکونکي خو ټول سیاسي او حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې شزی د کومو اساسي ازادۍ او غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او نړۍ کې دا چې خزی میرمنې کوم ازادګان غواړي، زه فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفاتو پیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ ژوند محدود شوی دی، هغه ازادیګانې زمونږ نه اخیستل شوی، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی، ورځ تر بلې ساحه د ژوند مونږ ته